سلامونه نن جمعه د اگست شپږم او د وګي یا سمبولې میاشتې څلورمه نیټه ده. روانه نیم ساعته خبري مجله چې زه همایون هیواد وړاندې کوم پیلې په لنډو خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ د تاجکستان لخوا د افغان کډوالو په جبري استلو اندېښنه ښودلې ده. د راپورونو له مخې تاجکستان تیره یوه اونۍ کې نه افغانان له خپلې خاورې په زور ایستلي. یو این ایچ سی آر پرون په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې د خلکو د خوښې خلاف د هغوی جبري استل ناقانونه کار دی او د دغو کسانو ژوند له خطر سره مخ کوي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت مطبوعاتي څانګې ازادي راډیو ته وویل د دوی په پلټنو کې ښکاره شوې چې 2 افغانان په تاجکستان کې د اوسیدو قوانینو د اسنادو د نه درلودلو په سبب مات شوي او دوی جریمه شوي دي. د اسلامي همکاریو سازمان غړي غواړي چې د ملک سلمان خیریه بنسټ لارې په افغانستان کې د طبي پیښو له امله له زیانمنو شوو 40,000 کورنیو سره مرستې وکړي. د اسلامي همکاریو د سازمان استازی ډاکټر محمد سعید علایش د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل او ویې ویل چې په دې مرستو کې به لومړني خوراکي توکي شامل وي او په اړمنو کورنیو به وویشل شي. له یوې میاشتې څخه په کمه موده کې د افغانستان په 40 ولایتونو کې سیلاب بونو تر 180 ډیر کسان وژلي او تر 250 ډیر نور ټپیان کړي دي. د سیلابونو په پایله کې د افغانستان په شمال ختیځ او سویل ختیځ ولایتونو کې سلګونه کورونه ویجاړ شوي او زرګونه هکتاره کرنیز ځمکه تخریب شوي او حاصل یې له منځه تللی. د طالبانو حکومت له ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو خیریه موسسو غوښتي چې د خلکو د ستونزو په حل کې همکاري وکړي. اوکراینی چارواکي وایي د زاپوریژیا په اټومي بټۍ کې دوه فعال ریکټورونه د اور لګېدو او د برېښنا لینونو ته د زیان له امله غیر فعال شوي او دې مسلې د یوې غیر متوقعې پېښې احتمال زیات کړی. د اوکراین د برېښنا دولتي شرکت نرهاتم هم د پنجشنبې په ورځ وویل دا لومړی ځل دی چې د اوکراین د برېښنا له اصلي شبکې سره د دې اټومي بټۍ ارتباط قطع شوی. بهرنیو چارواکو په دوامداره توګه د ناورین خبرداری ورکړی او په روسیا او اوکراینی ځواکونه یې فشار راوړی چې د اروپا د تر ټولو لوی اټومي بټۍ د ساتنې لپاره اقدامات وکړي. روسیه پر اوکراین له یرغل یوازې دوه اونۍ وروسته د روان کال د مارچ په لومړیو کې د دغه بټۍ کنټرول په لاس کې واخیست، خو په ورته وخت کې اوکراینی انجینرانو ته په دې بټۍ کې د کار کولو اجازه ورکړه. د دې بټۍ لومړی ریکتور په 1985 کال کې فعال شو. د دغې اټومي بټۍ ته څیرمه د روسیه او اوکراینی ځواکونو ترمنځ پرله پسې جګړې د تراژیدۍ پیښو ویره زیاته کړې ده. د ټینس مشهور لوبغاړی نواک جاکوویچ ویلي د لوبغاړو لپاره د کووید-19 واکسین د مقرراتو په خاطر د امریکا په آزادو سیالیو یو ایس اوپن کې ګډون نه کوي. جاکوویچ خوای هم ټورنامنټونه د کووید د واکسین نه لګولو په خاطر له لاسه ورکړي. د یو ایس اوپن سیالیو د جدول تر اعلان 300 مخکې د نه لوبېدو خبر ورکړ. هغه په خپل ټویټر لیکلی، په خواشینۍ سره زه به ونه شم کولی دا ځل د یو ایس اوپن لپاره نیویارک سفر وکړم. جاکوویچ یوویشت واره د نړۍ په کچه د آزادو سیالیو اتلولي ګټلې. هغه یوازې یوه اتلولي له اسپانوي ټینس پاس رافل نډال څخه کمه لري. دا په روان کال کې دوهم لوی ټورنمنټ ده چې 15 سربستاني ټینس پاس پکې د واکسین د نه کولو له امله ګډون نه شي کولی. د دې کال په پیل کې هغه د آسټرالیا اوپن څخه مخکې د آسټرالیا څخه په زور ایستلو ته اړ شو، ځکه د چارواکو په خاطر واکسین ونه لگاوه او مقررات مات کړل. خبرونه مو واوریدل، په روانه خبرونه کې به واوري. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو ادارې له افغانستان سره د امریکا د 80 میلیونه ډالر مرستې هرکلای کړی، خو عام خلک بیا شکایت کوي چې نړیوالې مرستې تر اړمنو نه رسیږي.
مرسته راغلی ده، پرون دلته موږ ته ولاړو، په 16 نفرو کې 2 نفرو ته ورکړې ده، بالا هیڅ چاته نه ده ورکړې. راسي ورکس څه څه ده؟
د افغانستان په 25 ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړل شوی.
همدا اوس په ځینو سیمو کې سیلابونه راغلي، خصوصا د لغمان ولایت په مربوطاتو کې.
او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د تاجکستان لخوا د افغان کډوالو په جبري استلو اندېښنه ښودلې.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي راډیو ته غواګیاستوس هم راپورونه د ملګرو ملتونو د کرنې او خړو ادارې وای امریکا $8 میلیون ورکړي څو په افغانستان کې په ځینو پروژو ولګوي. د ادارې په یو بیړني حالت کې د امریکا مرستې مهمې بللې او هیله یې ښودلې چې د یو اندازه خلکو ژوند به ورسره بدل شي. خو هم خلک بیا شکایت کوي چې مرستې اړمنو ته نه رسیږي. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره اف ای او وایي د امریکا په تازه مرستې سره به د افغانستان په اتو ولایتونو کې چې خلک د خوړو له کمښت سره مخ دي یو شمېر پروژې پلي کړي. اف ای او پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایس ایډ د یو شمېر پروګرامونو د عملي کولو لپاره $80 میلیونه بودیجه ورته ځانګړې کړې ده. په بیان کې راغلي چې په دې مرستو سره به په نیمروز، غور، دایکندي، جاوزجان، بدخشان، نورستان، پکتیکا او پروان ولایتو کې د خلکو د ژوند د وضعې د ښه والي لپاره کار واخیستل شي. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره اف ای او د امریکا د $80 میلیون مرسته چې څو ورځې مخکې اعلان کړې وه د افغان بزګرو د ملاتړ لپاره مهمه بللې چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د اف ای او د افغانستان څنګه مشر ریچارډ ترینچارډ ویلي د یو ایس ایډ دا سخاوتمندانه مرسته به د افغانستان له کروندګرو سره مرسته وکړي چې د اوسني بحران څخه ووزي او د راتلونکي لپاره یو اساس کېږدي. اف ای او داسې وخت د افغانستان په اتو ولایتو کې د پروژو د تطبیق یادونه کړې چې عام افغانان د مرستو د غیر عادلانه ویش، کمښت او ګڼو نورو ستونزو څخه شکایت لري. سیلابونو، زلزلو او نورو طبیعي پیښو بیا د خلکو اړتیا څو چنده لا پسې زیاته کړې ده. د پکتیکا یو اوسیدونکی چې نوم نه اخلي وایي کرنیز ځمکې سیلابونه وړي خو لا یې مرستې نه دي ترلاسه کړي.
سیلابونه راغلي په اکثره سیمو کې، اکثره هغه په عامه اصله پټي ورته یا کرنیز ځمکې چې مثال دوی د سیلاب لاندې دي، دوی د خوړ طرف ته دي، هغه سیمې اکثره وړي لزان سره تر اوسه پورې داسې مرستې نه دي راغلي چې دوی محتویل یا د امارات طرفه یا د نورو خیریه بنسټونو طرفه.
د کندهار اوسیدونکی احمد الله وایي مرستې اړمنو ته نه رسیږي.
نو باید موږ ته د کار زمینه برابر شي، باید کارخانه لاسي، باید موږ ته مرسته راکول شي. مرسته راغلی ده پرون دلته موږ ته ولاړو په سلو نفرو کې دوه نفرو ته ورکړی ده، بالا هیچ چاته نه ده ورکړی. راسي ورکس څه څه ده دا مسلمانان څه څه ده چیرې ولاړ سي.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د افغانستان څنګه مشر ریچارډ ترینچارډ هم اندېښنه ښیي چې د افغانستان خلک د خوړو له جدي کمښت او لوږې سره مخ دي او په کلیوالو سیمو کې د دې خلکو فیصدي آن او یو ته رسیږي. امریکا له تیر کال راهیسې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره څه باندې $80 میلیون بشري مرسته کړې چې د ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو نړیوالو ادارو لخوا په خلکو ویشل شوې. خو د راپورونو په اساس په وروستیو څو میاشتو کې طبیعي پیښو او سیلابونو د افغانستان ناورین ځپلی ولس لا پسې په ستونزو کې ایسار کړی دی.
و موریدل د ملګرو ملتونو د کرنې او خړو اداره وایي امریکا $80 میلیون ورکړي څو په افغانستان کې په ځینو پروژو ولګوي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او ولزره اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدل شي.
د افغانستان په 25 ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو خبرداري ورکړل شوې. د هوا پیژندنې ادارې ویلي چې خاینن او سبا په اکثرو شمالي، مرکزی، ختیځو او جنوب ختیځو ولایتونو کې د بارانونو له امله تازه سیلابونه جاری شي. تیر یوه میاشت کې سیلابونو 120 کسان مړه کړي او له 250 نور زیاتې ټپیان کړي دي.
په سپین بولدک کې د سیلابونو دراوتلو له عمله د ویش دروازه تړل شوې او خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. په یو ویډیو کې چې له پرونه د کندهار سیمېزو رسنیو خبره کړې ښکاري چې پاکستان او افغانستان ته تلونکي خلک زاړه او واړه، ښځې او ماشومان تر نیمایي په اوبو کې دي.
اجان خلک د دې اکتوبر
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې دا سیلابونه تر سختو بارانو وروسته جاری شول. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې کندهار یو له هغو ولایتونو دی چې نن او سبا پکې د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې په خبرداري کې په کندهار سربیره د افغانستان په شاوخوا 25 ولایتونو کې د سیلابونو د پیښېدو اټکل شوی. په هرات، فراه او نیمروز کې هم بیا نسبتا چټک باد او دوړو اټکل شوی. د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت ویاند محمد نسیم حقانی ازادي راډیو سره په خبرو کې ځینې هغه ولایتونه په ډاګه کړل چې نسبت نور ته پکې زیات سیلابونه راوتلي او خلکو ته درانه مالی تاوانونه اړولي.
د سیلابونو په میدان وردګ، غزنی ولایت، قندهار، روزګان د ولایتونو کې زیات مالی تلفات اړولي دي. همدا اوس په ځینې سیمو کې سیلابونه راغلي، خصوصا د لغمان ولایت په مربوطاتو کې زیات سیلابونه راغلي دي. مرکز ریان کې چې مونږ په سیمو کې ستا
د افغانستان په نږدې ټولو ولایتو کې لڅباندي تیری وی میاشت راهیسې سیلابونه راوتلي. دغه سیلابونو د خلکو د کرنیزو ځمکو او استوګنو کورونو په ویجاړولو سربېره سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پنجشنبه په یو خبري کانفرنس کې اعلان وکړ چې تیر یوه میاشت سیلابونو 102 کسان مړه کړي او تر 2900 زیات خلک ټپیان کړي دي. ویره شته چې ښایي تلفات تر دې هم لوړ وي، ځکه لګاڼو سیمو په راپورونو کې خلک شکایت لري چې د ځینو خپلوانو په اړه معلومات نه لري او ښایي سیلابونه وړي وي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ د تاجکستان لخوا د افغان کډوالو په جبري استلو اندېښنه ښودلې. د کمشنرۍ د پنځشنبه په ورځ په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې د خلکو د خوښۍ خلاف د هغوی جبري استل ناقانونه کار دی او د دغو کسانو ژوند له خطر سره مخ کوي. د راپورونو له مخې تاجکستان تېره یوه اونۍ کې نه افغانان له خپلې خاورې په زور ایستلي.
د ازادي رادیو تاجکی څنګه ته پرسیدلو راپورونو کې ښکاری چې لک تر لګ نه افغانان د اگست 19 راهیسی د افغانستان پولیسو شړل شوی دی. په دغو کسانو کې ځینو د کډوالۍ سندونه او پاسپورتونه هم درلودل. دغو راپورونو تر خپرېدو وروسته د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر افغانستان ته د تاجکستاني چارواکو لخوا د افغان کډوالو په جبري استولو باندې ژور اندېښنه ښودلې ده. یو ان ایچ سی آر دا کار ناقانونه بللې او ویلي دي چې تاجکستان له خپلې خاورې د کډوالو په شړلو سره د کډوالۍ نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي او د خلکو ژوند په خطر کې اچوي. د دې کمشنری د نړیوال خوندیتوب د څانګې مشر الیزابت تان ویلی تاجکستان باید د افغان کډوالو بندیانول او جبري استلو پروسه ودروي. میرمن الیزابت زیاته کړې څو واره له تاجکستاني چارواکو غوښتي هغو افغانانو ته پناه ورکړي چې لویرې د دوی خاورې ته اوښتي دي. تاجکستان ته یو تازه کډی شوی افغان میرمنی په یو واتس اپ ګروپ کې چې د افغان کډوالو لپاره جوړ شوی نور افغان کډوالو ته سپارښتنه کړې چې د پلازمینې دوشنبه شاوخوا سیمو کې د نګرزی څو د جبري استلو له خطر بچ پاتې شي. هغه ادعا کړې چې خاوندې پولیسو افغانستان ته شړلې او دا اوس لخپل دوه بچیانو سره یوازې پاتې.
مور غوښت کو شما را ما دوشنبه میبرم د دفتر او ځای بزنین مور مستقیم اوردن مرز
مکتوب ویل چې تاسو دوشنبه ته بیایو او هلته دفتر کې خبري وکړي خو موږ مستقیم سرحد ته راوړو. هر چیرته چې استې ځانونه پټ کړی هر څوک چې کار ته ووځي مې پریک دی. دوشنبه کې ګرځې مې نن موږ سره تتللی وو. دوه افغانان را د مارس کړل، یوې د پرواز تاریخ خوم درلود او بلې سور کارت د کارډوالۍ کارت درلود خو پولیسو پلمې ورته لټولې.
چرې اعتراض چرې اعتراض
د راپورونو لمخې ګانو افغان کارډوالو ته چې تاجکستان کې وسیږي د جبري استلو یو خبرداري هم رسیدلې چې دوی له یو بل سره په واتس اپونو پیغامونو کې شریک کړي. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې د افغانانو د جبري استلو په باب د ازادي پښتنې جواب نکړي. خود کورونی چارو وزارت مطبوعاتي څانګه ازادي رادیو ته ویل چې د دوی په پلاتونو کې کار شوی چې دوه درش افغانان په تاجکستان کې د اوسېدو قوانين د اسنادو د ندرلودو په سبب مات کړي او دوی جریمه کړي دي. د وزارت د افغانانو د استلو په باب څه نه دی ویلي. د راپورونو لمخې د تیر کال د اگست رئیس چې طالبان په افغانستان کې وخت ورسېدل شاوخوا 8000 کسان تاجکستان ته تللي. په دې کې اکثر درې مهوادونو ته د تلو په تمه دي او د کډوالۍ د ویزو لپاره بیلابیل سفارتونو ته غوښتنلیکونه او اسناد ور سپاره لیدی.
د طالبانو حکومت وای د افغانستان په فضا کې اوس هم امریکایي الوتکې ګرځي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال ویل دا ښکاره د یو هیواد په هوایي حریم تیری دی او باید بند شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د روانې میلادي میاشتې په پیل کې په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د امریکا په د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو.
د افغانستان په فضا د امریکایي الوتکو ګرځېدو ته د طالبانو د حکومت خبرګون د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال وویل چې د افغانستان په فضا اوس هم امریکایي الوتکې ګرځي او دا باید بند شي.
د بی پلوټ الوتکو ګرځېدل څه کله کله کېږي دقیق دا د امریکایي الوتکې دي لا هم زموږ فضا باندې ګرځي. دا موضوعات امریکایانو سره په لوړه سطح تر بحث لاندې نیول شوی دی. دوی سره د لیدو کتو په حضرت کې هم او انتقادونه هم شوي او موږ دوی دا تجاوز بولو چې لا هم تجاوز ته دوام ورکړي زموږ فضا باندې دوی تیری کوي. دا باید متوقف شي او استونزې سره د ناحیې نه دي یا کوم تشویشونه دي هغه د اسلامي امارت سره شریک شي چې موږ په مځکه کې د اطمینان رامنځته کوو ډاډ ورکړو.
خغلی مجاهد همدارز وویل نړی باید د افغانستان ټول حقوق ته درناوی وکړي. د طالبان حکومت داسې محل د څرګندونی کوي چې د رواني میلادي میاشتې په لومړۍ نیټه د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو اعلان وکړ. هغه په یو ټلویزیوني پیغام کې وویل چې امریکا خپل هدف ته ورسېده او د القاعده شبکې مشر یې وواژه. امریکا د غبرید دی بی پیلوټ الوتکې په وسیله تر سره کړ. له هغې وروسته چې د غبرید تر سره شو، د طالبانو حکومت په وی خبر پانه کې د دې پیښې په تړاو د چیړونو خبره وکړه. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ د خبریالانو پوښتنو ته په ځواب کې وویل چې لا هم د پیښې په ځای کې پلټنې روانې دي. هغه وویل چې طالبان اوس هم دغه پیښه د یوې ادعا تر کچې بولي او په تړاو یې څېړنې کوي. په کابل کې د القاعده شبکې مشر تر وژل کېدو وروسته د طالبانو دغه ډلې ترمنځ د ژورو اړیکو په تړاو اندېښنې مخ په زیاتېدو شوې. تازه د روسیې بهرنیو چارو وزیر د شانګهای په غونډه کې د افغانستان له خاورې سیمې ته د احتمالي خطرونو په تړاو اندېښنه څرګنده کړې. نوموړي ویلي چې داعش د افغانستان له خاورې کولی شي د سیمې هیوادونو ته ګواښ پیښ کړي، خو طالبان بیا د داعش ډله په افغانستان کې ځپلې بولي او وایي چې د افغانستان له خاورې هیڅ یو هیواد ته خطر نشي پیښېدلی.
د روسیې د دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د القاعده او داعش د حضور پراخېدل د منځنۍ اسیا د امنیت لپاره جدي ننګونه ده. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو دغه څرګندونې د چهارشنبه په ورځ د شانګهای د همکاریو سازمان د دفاع وزیرانو په غونډه کې چې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې وشوه وکړې.
روسیا د افغانستان وضعیت د منځنۍ اسیا لپاره د اندېښنې وړ بولي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د چهارشنبه په ورځ د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د شانګهای د همکاري سازمان د دفاع وزیرانو په غونډه کې ویل چې په افغانستان کې وضعیت ځکه کړکېچن دی چې د داعش او القاعده په څیر نړیوال ترهګري سازمانونه پکې په زیاتېدلو دي. ښاغلی شویګو په افغانستان کې د ناوړه بد اقتصادي وضعیت، د مخدره موادو د قاچاق، د مذهبي بنسټ پالنې او د پولي اخوا د جرمونو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه. هغه زیاته کړه روسیا د افغانستان د ستونزو د حل لپاره د ټولو نړیوالو نوښتونو هرکلی کوي او په ورته وخت کې باید د منځنۍ اسیا د امنیت د تامین لپاره اقدام وکړي. خو د طالبان حکومت دغه اندېښنې سمې نه بولي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې دوی هڅه کوي چې په افغانستان کې د داعش پدیده وځپي.
تشویشی که گویا در افغانستان تهدید وجود داشته باشه خطر درست نیست.
تا اندیښنه چې په افغانستان کې کوم ګواښ او خطر شته سمه نه ده. موږ د داعش ټولو هغو پدیدو ته ماتې ورکړې چې په افغانستان کې ستونزې راولاړې کړې وي او هڅه کوو چې د هغوی پاتې شونې هم له منځه یوسو. موږ ټول پوځي ځواکونه له امنیتي وضعیت نه خبر دي. د کوکنارو کښ بند شوی، ټول دینونه خپله ازادي لري، هیڅوک یې نه ځوروي، امنیت یې تامین دی. له موږ سره د هیوادونو او پانګوالو همکاري اړینه ده. له پولې هاخوا جرمونه هم کله له افغانستان سره تړلي دي. پدې په هیغو موږ هڅه کوو چې وضعیت تر کنټرول لاندې راولو تر څو هیڅوک پدې ونه توانیږي چې له افغانستان څخه نور هیوادونو ته ستونزې جوړې کړي.
په ورته وخت کې د هند دفاع وزیر راجنات سنگ په دې غونډه کې له ترهګرو سره پر مبارزې د ټینګار تر څنګ له هیوادونو وغوښتل چې د یو ټول شموله حکومت جوړولو ته د افغان حکومت چارواکي وهڅوي. د هند دفاع وزیر ویل هیواد د یو سوله ییزه، خوندي او باثباته افغانستان ملاتړ کوي او په ورته وخت کې د دغه هیواد د ملي حاکمیت، خپلواکۍ، ملي یووالي او په کورنیو چارو کې پر نه مداخلې ټینګار وکړ. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د هند دفاع وزیر د څرګندونو په غبرګون کې چې د دوی حکومت له هند سره ښې اړیکې غواړي، خو پر وړاندې بندیزونه ستونزې رامنځته کوي او افغانستان او نورو هیوادونو ته به زیان ورسوي. د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعال حضور په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. خو د طالبان حکومت بیا هم په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر د شتون په اړه بېخبري ښودلې او ویلي دي چې د دې ادعا په اړه پلټنې روانې دي.
د کندهار اوسیدونکي وایي بیروزګاری د فقر او غربت کچل وړ کړي. دوی وایي د طالبانو حکومت د خلکو ته د کاروبار زمینه برابره کړې. بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو ریاست مرستیال وایي د دوی د معلوماتو په اساس په سلو کې 80% خلک بیکاره شوي دي. نور تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
د تیر یوه کال راهیسې چې پر افغانستان طالبان بیا واکمن سوي، د بیکارو کسانو شمیر د اندېښنې تر کچې رسېدلی، ان تر دې چې ځینو د کار د نش له امله سوال کولو ته مخه کړې. په کندهار ښار کې پر چوکونو ولاړ کسان وایي ټوله ورځ د کار په تمه وي، خو په ناهیلۍ سره کور ته ځي. نیک محمد او احمد الله چې د کندهار ښار پر یوه څلور لارې د مزدورۍ د پیدا کولو په نیت ولاړ دي، وایي په ورځو ورځو ورته روزانه هم نه ده پیدا شوې.
کار ته پیسې بنانے کی اکثر جو زوانا ہوا تو بے کارے ہوا تو بے پلے سے پنشو مختہ جی دیر بدر فسر گرد پوتے جی سر کا سے بھی نہ سب رہے
نو باید مشته د کار زمينه برابر سي باید کارخاني لاسي باید مشته مرسته راکول سي مرسته راغلي د پرون دالته مشته ولاړو په سولو نه پرو کې دوه نه پرو ته ورکړی دا بالا اي چاته نه ورکړی راسي ورکس څه څه ده د مسلمانانو څه څه ده چیرې ولارسي
په دغه کسانو کې یو شمیرې د نور ولایتونو څخه د کار لپاره کندهار ته راغلي خو وایي ورځ زورباندي هسي تیرسي خو کاري نه وي دوی وایي په څلورو او بیا هم پنځو ورځو کې یوه ورځ کار ورته پیدا کیږي چې ګټلې پیسې بیرته د اتاق پر کرایه او خوراک مصرفیږي
زه د نامه د هلمند ولایت راغلم په کندهار په شهر کې خواري کوم وروره پاوتو مکار لیدلی نه دی د شپې په جرو کې خلک شپې کوي د خلکو بچان پاتې دي پاوته کې څوارز مو ته کار پیدا شي موږ هغه د اختر ورځ بولو هغه بیا په هوټل کې راستلی ګای نیم سری ګای دوا سوی نو شپې نیم سو موږ پیدا کوو هغه موږ د اختر ورځ بولو
دومره خلک دلته ولاړ دي د ټوله درې ورځې کې یو ورځ وځي هغه وی ورځ پیسې بیرته په هغه درې ورځې کې خوري د کور سره غلی دی وروره دلته ځامنې پاتې دي بچان پاتې دي راغلي په کار پسې هغه کارونه درته نست
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیز چارو ریاست مسولان د بیکاری ستونزې منې خوایي حکومت یې پلان لري په نږدې راتلونکي کې د غستونځ په دولتي ادارو کې د ځوانانو په جلبولو حل کړي د کار او ټولنیز چارو ریاست مرستيال مولوی محمد علي سليمان وایي د دوی د معلوماتو په اساس په سلو کې 80% خلک بیکار سوي دي
په سل کې 80% خلک اوس بیکار دي او د ریاستونو به زموږ سره همغږي وسی کوم خالي بستون سلري هغه خونه د هر ځای د اورګان خپل مسول ته معلومیږي زه دون خالي بستون لرم دون بسواد خلک زپه دي بستو کې پر کار باندې چولای سم بیا مون خوښ دادي ان شاء الله اراده مون دادي چې را روانې جمعې د پنځبه اداري مجلس ته بیا دا رپورت وکړو سیدا ریاستونو زموږ سره همکاري وکړي باسواد خلک ته پونتون څخه فارغ دي د مکتبو څخه فارغ دي مګر خواران پر بیرچا د بیرچا خواري نور پیدا کیږي بیرچا خواري وکاجي
بلخوا د چارو یو فعال نجيب الله وای په افغانستان کې بیکاری یو له غستون زده چې د ټولنې ځوان قشر ځانمن کوي دا په خبره د طالبان حکومت د زراعت د ودی او د زیربنای پروژو په پلیکولو سره کولای سي چې د هیواد تر 50% زیات ځوان قشر په دندو ګماري
په دې کې حکومت ستر رول دادی چې دوی سپورټ کوي په نور دنیا کې خو د کاروباریانو سره د سو کال د مالیه سمافي سبسایډي ورکول کیږي او د دې سره کومکونه کیږي ګرانټونه ورکول کیږي نو موجوده حکیم نظام چون سبسایډي او د ګرانټ توانای نه لري ولې د دې سره په مالی برخه کې به چې د مالیات په کمښت کې او د پر د خلک تشویق کې چې نور ک پنګوالم پنګونه وکي
په افغانستان کې د تیرې وکال رئیس چې طالبان واک تر رسیدلی نه یوازې نارینه بلکې میرمنې هم چې ډیرو ته د کورنۍ مسولیت وردغاړي دي د بیروزګاری لستونځو کړیږي
په اورزګان ولایت کې خلک وایي دغه ولایت په سندونو کې په پراخه کچه د زهرو او برقي ماشينونو په مرسته کبانی ولکېږي چې پراتلونکو کې به دغه چاره د کبانو نسل ختم کړي په ورته محل ولایتي چارواکي هم دغه موضوع تاییدوي او زیاتوي چې دوی د مخنیوي پر لارو چارو فکر کوي
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مېشتې کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدرۍ اته زر ته زر خاط
د زیان غالو شخ
پندخه زېمه غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره د ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه له مالو د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
په اورزګان ولایت کې په پراخه کچه د مایانو نیونه تر سره کیږي په دغه ولایت کې په غیر قانوني ډول په زهرو او د برېښنا په مرسته د ترنکوټ او لسوالیو په سندونو کې د کبانو نیول هغه څه دي چې د غلطې خلک ساخت اندیشمن کړي دي دا جاغه د ولاسي جوړسي وبمدي چې د کیری شلکلنی جګړې څخه اورزګانی ځوانانو ته په میراث پاتې دي دغه بمونه اوس د اورزګان یو شمیر ځوانان د غلطه د مایانو د نیونو لپاره کاروي په دغه دره کې یو شمیر کبنیون کو د ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړی چې دوی د یاجی درې کبان د زهرو او برکی ماشینانو په واويستان نسی یو تن کب نیون کی فیضلا آزادی راوی تو ویل چی دی په یاد دره کی ماهیا نیسی فلوری او هم یې خپل د غذا په ډول کاروي.
ورو کاری از وسیدونکو یم ماهیا نیسم خپل یال ته یو خریب په پیدا کور ډیر وخت کې دا کار ما شروع کړی دی. مطلب په خو ماهیا د پیدا کېدل اوس د تنه پیدا کېږي په مسود او چنارتو او مچکو کې اوس پیدا کېږي. بیا هم چې دا وسه اوس ور بیا چې پټاو کې کې ډیر نیول کېږي په جنریټر ډیر نیول کېږي. بس جال داس قدر کې نیول کېږي چې بس یا څوک پخې کې میډیا د پاره یا دلته یو منه خوري بو کې جنریټر سي دی چې هغه ګره لسمنه په زلسمنه داس ګریش په جنریټر
پاور ته محل هغه کسان چې په سیمو کې کبان نیول کېږي زیاتوي چې له هرې غیر قانوني لارې څخه کب نیون کې هڅه کوي چې کبان ونیسي. د زیاتوي چې اوس محل د دې په سیمو کې د کبانو نسل ختم شوی دی او کب نیون کې هغه سیمو ته په کبانو پسې ځي چیرې چې په تیرو وختونو کې جګړې وې او د کب نیون کو لاسرسی کبانو ته نه و. دوی هم له حکومت څخه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دې د دغه ډول کبانو د نیولو څخه خلک هم منع کړي. په دی اړه د چینو د سیمې او اوسیدونکو روح الله آزادی راډیو ته داسې وویل.
په خوا پر طلب باندې کشیر د غسین تو ګور مخ کې شو مایان ډیر زیات پکښې چې و او اوس ډیر کم سیوی د په خوا په نسبت باندې اوس څه کم دی. لګ راځي دلته نیس یا مایان هغه په داس لار باندې نیس چې مقصد یا په ټاون پکښې یا امیا درګه ماشين بار کول لکه دیو مخې نیس بس په دې خاطر باندې کم سیوی ځکه نو کموال خپ دې کوم چې داس کچړ دی ماشين ولا یا په ټاپ شو کې دیو مخه مایان وجه چې کغټ یې شنې نه په خوا چې کله لایر نه ویل یو از بدغه ځای په دغه ځای کې پنیول مثلا شاو خاب کمربندو اوس چې سره نور ولسوالۍ ته مثلا چنار ټول سوال چې شمایان لري او غلور سر خوم دی هغه شمایان لري په غوځوي کې اوس اکثره خلک هغه ته ځي هغه ځای ته ځي په غوځوي کې نیس.
بلخوا کارپوهان بیا هم د کبانو د غډول نیونی سخت اندیشمن کړي دي او زیاتوی چې په د غډول د کبانو د نیونو تر سره کېدو په روزګان ولایت کې د کبانو نسل لمنځه وړي دي. په اورزګان ولایت کې د کرنې پونځي یو تن استاد په هنیار احمد الله احمدی د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی لیدلې دي چې په اورزګان ولایت کې په درې ډوله په غیر قانوني توګه مایان نیول کیږي لکه د زهرو چاودیدونکو توکو او برېښنا په واسطه او دغه کار د اندېښنې وړ دی.
دا چې په اورزګان ولایت کې د ماهیان په غیر پني شکل باندې شکار کیږي نو بدبختانه به وایم چې بيخي اوس نسلونه ورکسوي دي دا تر کې چې کارول کیږي بيخي د مايانو د نسلو د منځوړلو لپاره یو خاصه طریقه ده. یعنی د مايان د نیول طریقه نه ده د نسلو د منځوړلو یو طریقه ده. مايان بيخي کوښني کلو یو ټول د یو مخه د برق د شاټي په نتیجه کې د مينځځي.
پر همدې وخت د اورزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست مسولینو هم تایید کړی